او له دې سره په افغانستان کې ساعت شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې درته خبريږي چې لومړی خبري مجله مو پښتو ده. زه قسیم سولملې در امین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي یو شمیر نړیوالې تروریستي کړۍ سته چې د افغانستان راتلونکی نام نه کوي. د دې خبرونې د سر راپور دی. د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو خو پیل په خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامدار ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. په کابل کې د فرخوندي په وژلو کې د شکیلو نه څلوېښت تورنو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیه وکتل سوې او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران له یمن سره ګډې امنیتي ګټې لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د دوامدار ثبات تر وستلو لپاره اړتیا ده چې اساسي قانون په سمه توګه رعایت شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د مجاهدینو د بریا یا د ثور د اتمې په لمانځغونډه کې د جمهوري ریاست په ارګ ماڼۍ کې وکړې.
البته د دې لپاره چې واقعي او دوامدار ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو نو پکار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون په رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووزي.
په کابل کې د فرخوندي په وژلو کې د شکیلو نه څلوېښت تورنو کسانو له ډلې نن د لسو دوسیه وکتل سوې. د کابل ولایت استیناف محکمې ته د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې نن ټول شکیل نه څلوېښت کسان راوستل سوي وو او د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي له لسو تنو څخه پوښتنې وکړې. د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې وغوښتل چې د امنیت ټینګولو ته پام زیات کړي. ولسی جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مسؤلین هم ورغوښتي وو خو هېڅ امنیتي مسؤل د جرګې غونډې ته حاضر نه سو. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې امنیتي چارواکي باید د دوشنبې په ورځ دې جرګې ته د پوښتنو او اندېښنو د ځوابولو لپاره ورسي.
متاسفانه چې دوی را نغلل نو په همدې اساس باندې دغه که ستاسو خوښه وي ستاسو رضایت وي د نن ورځې اجنډا به دوشنبې ورځ ته ونیسو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو دیرش تشتول سوي افغان مسافرو د لټون لپاره په غزنی او زابل ولایتونو کې یو لړ عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدر په نوم په عملیاتو کې چې هدف یې د یو دیرش افغانانو راخوشي کول دی تر اوسه ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ولایتي شوراو له وکیلانو وغوښتل چې له حکومت سره همکاري زیاته کړي. عبدالله عبدالله د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراو په غونډه کې نن په کابل کې وویل چې دا شوراوي د خلکو اړیکه له حکومت سره جوړوي او باید دا اړیکه ډیره پیاوړې وي تر څو حکومت په خپلو کارونو کې بریالی اوسي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي ایران له یمن سره ګډې امنیتي ګټې لري او نورو سیمه ییزو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ګټې له خطر سره مخامخ کړي. د ایران خبري اژانس تسنیم د دې چارواکي له خولې لیکلي چې نور هیوادونو چې پوځي اهداف لري ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ګډ امنیت په خطر کې واچوي. د ایران دغه چارواکي په یمن کې د یوې میاشتې راهیسې د سعودي عربستان او نورو عربو هیوادونو پوځي کمپاین ته په اشاره دا خبره کړې ده. په یمن کې د جګړې پر سر د ایران او سعودي عربستان خپل منځي اړیکې ترنګلې سوي دي ځکه چې سعودي عربستان د حوثي شیعهګانو پر ضد چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي هوایي بمباري کوي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام اسلامي سختریزه ډلې له بنده د هیواد په شمال ختیځ ځنګله کې 244 نورې ښځې راخوشي کړې دي. د ښځو د راخوشي کېدو اعلان پرون د نایجیریا چارواکو کړی دی. له دې سره په روانه اونۍ کې د ژغورل سوي ښځو شمېره 680 ته رسېدلې ده. پوځ له څو اونۍ هوایي بمباریو وروسته په سامیبیا ځنګله کې ځکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ځینو ښځو چې بوکو حرام ډلې د انساني سپر په توګه کارولې له هغه وروسته ووژل سوې چې پر ژغورونکو یې ډزې پیل کړې. د بشري حقونو یو ډله وایي د سوریې په شمال ولایت حلب کې په پرونیو هوای بریدونو کې د اوو کوچنیانو په ګډون 250 کسان وژل شوی دي. برتانیا میشته د بشری حقوقو د څار دغه ادارې نن ویلي چې هوایی بمباروي په غلطي سره د فرات سیند پر غاړه په یو کلی کې ملکی کسان په نښه کړل او د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ کسه یې ووژل. دغې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 14 کسان اوس هم ورک دي. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. او یو عراقی چارواکی وایي د هیواد د مرکز بغداد په لویدیځ کې په یوه ځانمرګي برید کې شپږ کسه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یوه بې وسلې پولیس افسر له خولې وایي حمله کوونکو له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر نن په ګرمه ښار کې د پوځ د پوستې خواته وروستی چې هلته د حکومت ځواکونه او د ائتلاف ملیشیه د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د ویلي په وژل شوي کې لږ تر لږه درې سرتیري دي. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانی هم سا ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. ولسمشر اشرف غنی وای نړیوال تروریزم په دې هڅه کې دی چې د افغانستان راتلونکی نام نکړي. ښاغلی غنی د خبرنن د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې غونډې ته وکړې. دا هم اوري چې د ولسي جرګې غړي په قطر کې د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې سبا او بل سبا ته کېږي ګټورې بولي، خو یو وړاندیز لري
په دې هیئت کې دواړو مجلسانو باید یو آزادې موږ موجود وای چې موږ کولای شو چې په روښانه طریقې سره د خپل ولسونو ته ممکنات ورکړی وای.
ولسی جرګه همداراس پر حکومت انتقاد کوي چې د موجوده نامنوی په وړاندې بې پروايي کوي، خو حکومت ورته څه ځواب ورکوي؟
حکومت یو شمیر نوي اقدامات تر لاسه لري چې عملي کېدلو سره به په ډېرو ساحو کې امنیتي حالات بهتره شي.
په دې خبري مجله کې د فرخوندې په قتل د تورن کسانو د لومړنۍ محکمې حال هم درکو. نن د می دوهمه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وشل کېدو څلرمه کلیزه ده. د ډلوس څومره فعاله ده او آیا اوس په افغانستان کې د دوی فعالیتونه په کوم حد کې دي؟
القاعده ته اوس هغه پخوانی زور قوت او هغه اعتبار نه ده پاتې. د القاعده چې اوس دایښ نیولی ده.
که وخت و نور راپورونه هم خپرېدو ته چمتو دي، راسره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غنی وای نړیوال تروریزم هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو راتلونکي نام نکړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن پارک کې د سور د اتمی نیټې په مناسبت یو غونډې ته وکړې. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شمیر هغو سرتیرو نه چې د نړیوال تروریزم په وړاندې درېدلې او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال تروریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي.
تروریزم بین‌المللي نمیخواهد.
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقه خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږې ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخې تجربې تکرار نشي. اجرائیه رئیس عبدالله هم خبرې وکړې او ویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما ده چند است به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بالاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو، خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو. باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نکړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نه شي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو، خو وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
ښاغلي صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومته یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالي، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت مشران تورنوي چې د هیواد او پتیره د شمالي ولایتونو د نامنۍ په وړاندې بې پروايي شي. دوی نن د امنیتي ارګانونو فعالیتونه وستایل، خو پر حکومت انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو ستونزې په پام کې نه نیسي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې اورو.
د هیواد په شمال او پتیره د کندز په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو وروسته ولسی جرګه د روانو نامنۍ په اړه د ملي وحدت حکومت پر مشرانو اچوي. د دې جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې روانې نامنۍ خطرناکې وبللې او د حکومت پر مشرانو یې انتقاد وکړ چې د دې نامنۍ پر وړاندې بې تفاوته دي. د جرګې غړې فاطمه عزیز وویل:
مسئول به شهادت رسیدن و به خانمان شدن مردم افغانستان و خاصتا
افغانستان او پتیره د کندوز د خلکو د شهیدانو او در پدر کېدو مسؤلیت د ملي والی د حکومت د دواړو مشرانو په غاړه دی. باور وکړی چې په دې موضوع کې د حکومت مشرانو معامله کړي. د دوی په مخ کې ځوانان وژل کیږي، خو دوی په وړاندې بې تفاوته دي.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو د هیواد په شمال کې د زرګونو نوو وسلوالو مخالفینو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې که مخه یې ونهنیول شي د هیواد شمالي ولایتونه به نور هم ناامن شي. د جرګې غړي غلام فاروق مجروح وویل:
به هزارها نفر از راههای فرعی جانب ولایت شمال در حرکتند.
همدا اوس په زرګونو وسلوال شمال ته د تلو په حالت کې دي او سل په سلو کې حقیقت دی چې په جنگي لیکو کې ورګډیږي. تر کومه ځایه چې موږ ته خبرونه رارسېدلي، نوي کسانو ته په ورځ کې 2000 افغانۍ منل شوي دي چې په جنگ کې د مخالفینو ملاتړ وکړي.
تیره میاشت د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د مخالفینو له حملو وروسته مخالفینو کندوز ولایت ته مخه کړې او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د دې ولایت ځینې سیمې په تیره د امام صاحب، ګورتېپې، قلای زال او د چاردرې سیمې نام نه کړي دي. بلخوا د حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په ټول توان هڅې کوي چې د هیواد په روان وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
د امنیت تامین د ملي والی حکومت کاري لومړیتوبونه کې راځي. حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په دې موضوع کې شدت کار کوي. د افغانستان امنیت د داخلي او تر څنګ خارجي اباد هم لري چې هغه برخه کې حکومت له پیله څخه تر ننه پورې کارونه کړي دي. ولې په دې تکلیف څه چې په امنیت کې ستونزې لرو، حکومت یو شمېر نوي اقدامات تر لاسه لاندې لري چې عملي کېدلو سره به په ډېرو ساحو کې امنیتي حالات بهتره شي.
په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د حکومت مشران د نامنیو د ختمولو لپاره له امنیتي ارګانونو سره نږدې اړیکې لري. څېړونکي او عام خلک وایي چې حکومت باید د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي او ژر تر ژره د دفاع وزارت او ولایتونه له سرپرستانو خلاص کړي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت د مخالفو وسلوالو د سلګونو تنو له مرګ ژوبلې څخه خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زیو د موضوع جزئیات.
د دفاع وزارت چارواکي په شمالسون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمالسون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدې خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو په ترس کې یو واځي وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمیدالله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤول ساتي. په شما ځون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پای ته نه دي رسیدلي. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنګیالي لکه چچینی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله تروریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان
تکرار شوی ده، په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرانیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرانیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمازون کې نامنه زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمازون کې 209 شاین قلوردو د سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمیدالله حمید د 215 متل قلوردو په خوانی قماندان په شمازون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای، ازرای رادیو بلخ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه سوي، خو په خبره دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټ ونه ساتل سي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په شی حکومتوالۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نجه صفی په دې اړه راپور راکوي.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایی مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خي حکومتوالۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغو عاملینو نومونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کېږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کېږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هره ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې د قطر په مرکز کې د طالبانو له استازیو سره خبرې وکړې. په عین حال کې یو شمیر افغان کتونکي بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د اجرایی مشر څرګندونې ضد او نقیضې ګڼي او وایي چې دا ډول څرګندونې به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف په دې اړه وویل.
فکر کوم په ټوله معنا باندې دغه څه خبرې د سولې هڅې تضیفي هغه چکنۍ کوي چې هغه حقیقي اختلاف څرګندوي کوي چې اجرایه ریاست او د جمهوري ریاست ترمنځ لا اوس هم موجود لري.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونه کړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل را دي چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼو او د ملت او ملت استازي د نظام او دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه ده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسله والو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې به د دې سبب شي چې وسله وال مخالف
د سولې پر موضوع تم کیږو. د ولسی جرګې او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه چې سبا او بل سبا ته جوړېږي د سولې د مقدماتي خبرو د پیل لپاره ګټوره بولي. حمیده هارون عثمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم په دوحا کې د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه غیر رسمي بلل کیږي خو د ولسی جرګې غړي او د سولې عالي شورا غړي له لاسته راوړنو ډکه بولي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل له هر راز خبرو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه کیږي هرکلی کوي. ښاغلی احمدزی وایي چې د دې ډول خبرو نتیجه باید د خلکو له سترګو پټه پاتې نه شي.
هر خبرې د سولې لپاره مونږ تقدیروو خو یو اعتراض مونږ لرو. باید په دې حیات کې آتمن د ملت له نمایندګانو دواړو مجلسانو نه باید یو آزادي مونږ موجود وای چې مونږ کولای شوی چې په روښانه طریقې سره د خپلو ولسونو ته مونږ قناعت ورکړی وای. تاسو وګورئ مونږ دا ډېر وخت نه نارې وایو چې مونږ سولې ته بېخي نږدې شوي یو نو مونږ خو دغه نزدېکت تر اوسه پورې په عملي بڼه نه ده لیدلی.
د راپورونو له مخې د پاګواش په نامه یوه کاناډا میشته نړیواله مؤسسه په قطر کې د سولې په اړه یو دوه ورځنی څېړنیز کنفرانس جوړوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یوه اته کسیز پلاوی په دې خبرو کې برخه اخلي خو زیاته کړې ده چې دا د سولې د خبرو د پیل په معنا نه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا په دې پلاوي کې مولوي جان محمد مدني، مولوي سید رسول حلیم، مولوي شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوي عبدالسلام حنیفي، محمد سهیل شاهین او حافظ عزیز رحمان هم شامل دي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان یو شل کسیز پلاوی هم دوهې ته روان شوی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین د سولې په اړه رسمي او غیر رسمي خبرې ګټورې ګڼي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې مذاکرات شروع شي که هغه رسمي وي که غیر رسمي وي. اوس چې مذاکرات په قطر کې شروع کیږي که هغه غیر رسمي حیات هم تللی وي دا ډېره د خوشحالتیا خبره ده او ډېره امیدوار کننده خبره ده لپاره د رسمي مذاکراتو. همدغه غیر رسمی مذاکرات دی چې رسمی مذاکراتو ته زمینه برابروي.
په قطر کې د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې راپورونه خپرېږي چې لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اصلي ځای او نیټه څرګنده نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ابتدایي محکمه وایي چې د فرخونده د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلین هم د یکشنبې په ورځ د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس د شنبې په ورځ یعنی نن د فرخونده د وژلو په پیښه کې د شکیلو تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا څرګندونې وکړې. یوسف خان ځدران د همدې محکمې جریان څارلی او په اړه راپور راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نو کلیوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
میباشند.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندې
د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنی ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډېر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤولینو داسې ذهنیت اخیستی و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي. په داسې حال کې چې په ځنډ سره د دې پیښې څېړلو ځینې خلک اندېښمن کړي وو، عدلي او قضایي چارواکي وایي دا ځنډ د قضیې د پیچلتیا او د دې له امله دی چې پکې ډېر کسان ښکېل دي. خو دا چې له دومره ځنډ سره به د فرخوندې په قتل کې ښکېل کسان سزا وویني او په دې قضیه کې به عدالت تامین شي که نه، دا به د محکمې په وروستۍ پرېکړه کې څرګنده شي.
اخوی شمیر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې نننۍ غونډې داسې ښکاره کړه چې د قضیه له ځان سره ډېر نور اړخونه هم لري. یوسف خان ځدران بیا هم د مدافع وکیل سید خالد سعدات سره پر همدې موضوع مرکه کړي.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي. سبا ته هم جریان لري، بل سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ لکم کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې. ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي. ولې نه دي نیول شوي او دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي، دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤولین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیې سره مرسته وکړي؟
دا یو اقدام دی، دا د قضیې په جدي کولو کې، د قضیې په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر دا ده چې اصلي عاملین تښتېدلي دي او هغوی فراریان دي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. دغه سبا ته چې کوم امنیتي مسؤولین راځي هغوی متهمین نه دي، کې د هغوی فقط را غوښتل کېږي چې له خپل ځانه دفاع وکړي. فقط دینه معلومات غوښتل کېږي او دغه معلومات د قضیې د جلسې د اعضاو او د قضیې هیئت سره شریکېږي. نو اصلي خبره دا ده چې ولې دغه اصلي طرحان نه دي نیول شوي، خصوصا کله چې شینکي ځین کړوخیلي ویلي چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې یو څوک د همدې سیمې اوسېدونکی دی، هغوی دویمه درجه شخص و چې هغه باید نیول شوی ول. دویمه خبره دا وه چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکولی شو، یعنې په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوي دي. تاسو وګورئ، لومړی ضرب جرحه ده، بیا فتي خپله بل جرم دی، بیا قتل رامنځته شوی دی، بالاخره د مقتول هغه جسد سوځول کېږي، هغې ته ور اچول کېږي، دا خپله بل جرم دی. یعنې څلور یا پنځه مختلف جرایم رامنځته شوي دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم دغه څو اشخاصو کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی اوسي، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی. بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې په ټولو باندې یو شان جزا تطبیق.
مدافع وکیل او حقوقي کارپوه سید خالد سعدات و.
خبری مجله اوري.
نن د مې د میاشتې دوهمه نیټه د القاعده شبکې د پخواني مشر او بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن د وژلو له څلورمې کلیز سره برابره ده. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان چمتو سوي راپور ته.
د اسامه بن لادن په وژلو سره ویل کېږي چې د القاعده شبکې هم هپوخانی زور نه دی پاتې. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن له نن څخه څلور کاله دمخه د امریکایي ځواکونو د عملیات پر مهال د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښار کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې القاعده د پخوا په شان پیاوړې نه ده، خو د دغې شبکې یو شمېر وړې کړۍ لا هم په سیمه کې فعاله دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وخت رهبری یک گروپ از بین میره.
کله چې د گروپ مشرتابه له منځه ځي، نو گروپ هم کمزوری کیږي. القاعده هم د یوې خطرناکې تروریستي شبکې په توګه ماتې خوړلې او د پخوا په شان پیاوړې نه ده پاتې، خو د دغې شبکې یو شمېر وړې کړۍ له بده مرغه لا هم په سیمه کې فعاله دي.
افغانستان در منطقه فعالیت داره.
د چ په افغانستان کې د محل د القاعده شبکې فعالیت څنګه دی او څومره غړي دلته فعال دي؟ په دې اړه مو د ملي امنیت ریاست نظر وپوخ، خو هغوی په دې اړه معلومات را نه کړل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې نظر دي چې القاعده اوس کمزورې شوې او ملاتړ یې هم د داعش تر شا ولاړ دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی:
ما په نظر باندې القاعده ته اوس هغه پخوانی زور قوت او هغه اعتبار نه ده پاتې. د القاعده چې اوس داعش نیولی ده او د هر چا لخوا چې القاعده یا حمایه کېدلو یا ملاتړ کېدو، د هغو لخوا اوس داعش ملاتړ کېږي.
له همدې سره روانه خبری مجله هم پای ته ورسېدله. بله یوه سحر لیوال وړاندې کوي چې همدا شیبه په سټډیو کې ده. مهرباني.
با تشکر از شما قسیم سولمل. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور حکومت افغانستان گفته است مردم این کشور باید در جریان تلاش های صلح قرار گیرند. همچنان از چگونگی برگزاری نخستین محکمه متهمین قتل فرخنده با خبر خواهد شد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی افغانستان به گونه کامل رعایت شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای ردیابی 31 مسافر ربوده شده عملیات های را در ولایت های غزنی و زابل راه اندازی کرده. و صندوق بجی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. سلام، فرشته نگاستم با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی افغانستان به گونه کامل رعایت شود. رئیس جمهور غنی این را امروز در مراسمی که به منظور تجلیل از 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود ابراز داشت.
البته دیدید لپاره چه واقعی او دواندار ثبات.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای اینکه به یک ثبات واقعی و پایدار برسیم پس نیاز است تا دامن قانون اساسی کشور را محکم بگیریم و در روشنی قانون اساسی باید یک میکانیزم اجتماعی ایجاد شود که برای عمق قابل قبول باشد و از آن طریق از فضای ایجاد شده ترس و هراس بیرون شوند. رئیس جمهور روی اتحاد و ایجاد فضای اعتماد میان افغان ها تاکید کرده گفت که حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا با تدوین سیاست های مناسب زمینه تحکیم امنیت در کشور را فراهم کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای ردیابی 31 مسافر ربوده شده عملیات های را در ولایت های غزنی و زابل راه اندازی کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان برای نجات 31 ربوده شده تلاش های جدی را انجام میدهد.
نیروهای امنیتی در ولایت های غزنی و زابل عملیاتشان را آغاز کردند. تا جایی که توان داریم برای رهایی 31 مسافر گروگان افغان سعی و تلاش می نماییم. ما در این راستا بی پروایی نکرده ایم. در حد توانای خود برای تامین امنیت مردم سعی و تلاش کرده ایم.
حدود دو ماه پیش 31 مسافر افغان که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت زابل ربوده شدند، اما تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست. و محکمه ابتدایی ولایت کابل در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده شمار از مقامات امنیتی را فردا جهت ارائه دلایل در این قضیه به محکمه فراخواند. صفی الله مجددی رئیس این محکمه امروز پس از شنیدن صورت دعوای شمار از متهمین قتل فرخنده گفت که به شمول زایر زایر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله شمار از مقامات امنیتی دیگر نیز در پیوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند.
فرماندهان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل، مدیر مخابره قماندانی امنی ولایت کابل، رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله، سبا ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند.
در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در این قضیه به محکمه ابتدایی کابل حاضر شدند. ادامه خبرها. معاون وزیر خارجه ایران میگوید کشورش با یمن منافع مشترک امنیتی دارد و به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که این منافع مشترک را با خطر روبرو کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبدالحلیان معاون وزیر خارجه ایران امروز گفته است که تهران امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می داند و هشدار داده که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت مشترک را با ماجراجویی های نظامی به بازی بگیرند. به گفته این خبرگزاری، اشاره معاون وزیر خارجه ایران به سوی عربستان سعودی بود که از چند به این سو عملات نیروهای ائتلاف علیه شورشیان اوسی در یمن را آغاز کرده است. شورشیان اوسی که از حمایت ایران برخوردارند در برابر نیروهای وفادار به رئیس جمهور این کشور که در حال حاضر به عربستان سعودی پناه برده است می جنگند. مقام‌های نیپالی میگویند اقداماتشان روی رساندن مواد خوراکی و دوا به مناطق زلزله زده دورافتاده متمرکز یافته است. شمار قربانیان زلزله نیپال تا کنون به 6621 تن رسیده است و این زلزله بیش از 14000 تن دیگر را زخمی ساخته است. این در حال است که صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید کودکان که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک‌های فوری نیاز دارند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان، در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. تروریسم بین المللی تلاش میکند تا آینده مردم افغانستان را بی‌ثبات سازد. این را رئیس جمهور غنی میگوید.
تروریسم بین المللی میخواهد تا آینده با ثبات را از ما بگیرد. توریست ها میخواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسند.
در این حال رئیس جمهور حکومت افغانستان ادامه جنگ در این کشور را وابسته به حلقات می‌داند که از این جنگ حمایت می‌کنند.
جنگ یک سرچشمه دارد، حمایت می‌شود توسط گروه‌های عاملین دارد. کسایی هستند که در خدمت جنگ قرار دارند، روزمره از مردم ما تلفات می‌گیرند.
محکمه ابتدایی متهمین قتل فرخنده فیصله کرد تا برخی از مسئولین امنیتی در ارتباط به این قضیه به محکمه حاضر گردند. پس از 4 سال از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، آیا این گروه هنوز هم یک تهدید جدی پنداشته می شود؟ وزارت داخله افغانستان به این سوال پاسخ می دهد.
وقت رهبری یک گروه از بین می رفت، گروه تضعیف می شود و القاعده هم شکست خورده و از بین رفته و به اون قدرتی که پیش از 2011 بود طبعا عالمی.
و مشنوید که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد میگوید کودکان که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده با ثبات مردم افغانستان را بگیرد. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 8 ثور 23 سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. رئیس اجرای حکومت نیز گفت افغانستان با واقعیت جنگ روبرو است و نیاز است تا آمادگی ها در این خصوص گرفته شود. در این حال عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفین صلاح دولت در درگیری‌های اخیر تمجید کرد. بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن دست سربازان افغان که در برابر تروریسم بین المللی ایستاده و مانع تحقق اهداف آنها شده اند ستایش کرد. اشرف غنی به این باور است که تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده مردم افغانستان را بی ثبات سازد. آقای غنی روز شنبه حین سخنرانی در محفل به مناسبت تجلیل از 8 ثور 23مین سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری گفت تروریست ها میکوشند با برهم زدن نظم دولتداری در منطقه و جهان به اهدافشان دست یابند.
توریسم بین المللی میخواهد کاینده باثبات را از ما بگیرد. توریست ها میخواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسانند. آنها از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده میکنند، مردم را سر میبرند و خانه هایشان را ویران میکنند. خوشبختانه جهان نیز با ما هم صداست که تروریست ها نمیتوانند از دین مبین اسلام نمایندگی کنند.
آقای غنی همچنان گفت باید در پرتو قانون اساسی افغانستان تلاش صورت گیرد تا دیگر هرگز تجارب تلخ گذشته در کشور تکرار نشود. در محفل گرامی داشت از 8 ثور که با 4 روز تأخیر از سوی حکومت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان، برخی از اعضای شورای ملی و اکثر مقامات حکومت و شمار از دیپلماتان خارجی اشتراک داشتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت که افغانستان با یک امتحان جدی و جنگ دوامدار روبرو است.
مشکلات ما 10 چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته. فقط دیدگاه واضح، تعهد واقعی به ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی و بالاخره کار باهمی صادقانه و با اعتماد و اعتماد بالای ملت، این میتونه که ما را در برابر این چالش‌ها پیروز بسازه. متاسفانه جنگ دوامدار است. کوشش‌های ما در راه صلح کوشش های پاک است و به تأسیس از امر خداوندی است. این کوشش ها هم صورت گرفته، اما با واقعیت تلخ جنگ هم روبرو هستیم. وقتی با این واقعیت روبرو هستیم، خدا آماده بسازیم.
آقای عبدالله همچنان هشدار داد که اگر مقامات حکومت وحدت ملی مسئولیت خود را در قبال کشور و مردم به درستی ادا نکنند، فرصت‌های کنونی از دست خواهد رفت. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که با اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان، صدها جنگجوی خارجی و داخلی برخی از نقاط افغانستان را ناامن ساخته‌اند. هم‌اکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان در ولایت قندوز و شمار ولایات دیگر جریان دارد. در این حال عبدالرب رسول سیاف، رهبر سابق جهادی، می‌گوید که مجاهدین حامی حکومت وحدت ملی بوده و این حکومت نباید تضعیف گردد.
این نظام سر خون مجاهدین در این استوا شد، سر کله های مجاهدین استوا شد. ما طرفدار زوف از این نظام نیستیم، ما طرفدار انحیار و فروپاشی از این نظام نیستیم و در مقابل از نظام هم میخواهیم که مردم در بخونش خود داشته باشد. اعزاز و احترام مجاهدین در عمل صورت.
آقای زیاف همچنان از شجاعت نیروهای امنیتی افغان که هم‌اکنون در نقاط مختلف بر دفاع از خاک افغانستان در برابر مخالفین مسلح دولت می‌جنگند ستایش کرد. این رهبر جهادی همچنان از حکومت می‌خواهد که برای موفق شدن در برابر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و القاعده از استفاده ابزاری مجاهدین دست بردارد و با جدیت مانع فساد اداری، مالی، سیاسی و اخلاقی در کشور شود.
زندگی
که مردا مسجد ابو زخمی و مسجد
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در رابطه با گفتگوهای صلح این کشور تلاش‌های صورت گرفته، اما تاکید کرد که مردم باید در جریان این تلاش‌ها قرار داده شوند. عبدالله عبدالله ادامه جنگ در افغانستان را وابسته به حلقات خان که به گفته وی این جنگ را حمایت می‌کنند. رئیس اجرایی حکومت این سخنان را امروز در نشست زیر نام نمایندگی موثر در حکومتداری خوب در کابل مطرح کرد. در همین حال رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت و مردم می‌خواهد تا در برابر گروهی که به صلح باور ندارد و مردم را می‌کشد مبارزه کنند. نظیفه محبوبی به جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته است.
همزمان با این
که رئیس جمهور غنی از پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح با طالبان سخن می‌زند، رئیس اجرایی حکومت می‌گوید که در گفتگوهای صلح با طالبان باید عزت و حقوق مردم در نظر گرفته شود. رئیس اجرایی می‌گوید جنگ افغانستان عاملینی دارد که همواره جنگ را در افغانستان دامن زدند، اما وی از این عاملین نام نمیبرد. آقای عبدالله میگوید که صلح آرزوی مردم افغانستان است و این روند باید به پیش برده شود. اما وی تاکید میکند که اگر مخالفان مصالح دولت صلح را نمیپذیرند باید در برابرشان مبارزه شود. موافق است.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیرد، اما مردم باید در جریان واقعیت ها قرار بگیرند. یک واقعیت تلخ امروز نیست که در کشور ما جنگ ادامه دارد. جنگ یک سرچشمه دارد، حمایت میشه توسط گروه های عاملین دارد. کسایی هستند که در خدمت جنگ قرار دارند، روزمره از مردم ما تلفات می.
سخن صلح و گفتگوهایی که مردم باید در جریان آن قرار گیرند در حال مطرح می شود که این موضوع در روزهای اخیر بیشتر از هر زمان دیگر در رسانه ها بازتاب داشته است. به تازگی 8 نماینده طالبان به قطر سفر کردند و گفته می شود این نمایندگان در سمیناری که از سوی مؤسسه غیر دولتی پگواش برگزار شده است اشتراک می ورزند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که هیئت 20 نفری این شورا روز جمعه برای اشتراک در این سمینار به دوحه مرکز قطر رفته است. با این حال شماری از کارشناسان سیاسی می گویند سخنان رهبران حکومت در پیوند به انجام گفتگوهای صلح زد و نقیض و برخواسته از ناهماهنگی و اختلاف دیدگاه ها میان آنان است و این اختلاف ها سبب خواهد شد تا تلاش ها برای رسیدن به صلح واقعی از بین برود. محب الله شریف یکی از این کارشناسان:
این نمایانگر عزیز که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه با هم در اختلاف وجود دارند، این اختلاف باعث از این میشه که ما مصالحه حقیقی را در نهایت از دست بدیم و حتی اعتبار حکومت را در برابر جناهای متقابلی که به شکل گروه‌های مسلح یا جوانب مسلح مخالف دولت افغانستان قرار دارند تضعیف بکنیم و بالاخره عدم اعتماد حکومت را بلند ببریم و در این پروسه دستاورد به بزرگ را که آینده خوبتر برای ملت افغانستان است را از دست بدیم.
قرار بود گفتگوهای صلح در ماه مارچ سال روان میلادی میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، اما نه تنها تا اکنون از این گفتگوها خبری نیست، بل ناامنی‌ها نیز در کشور شدت گرفته است. اکنون فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از حکومت می‌خواهد تا با گروهی که به صلح باور ندارد و به کشتار مردم و عالمان دین می‌پردازند از موضوع ضعیف پیش نآید.
کسانی که ملت ما را میکشند و این نظام برای آنان دشمن به نظر می آید، خواستم از حکومت این است تا در برابر این گروه به پای ایستد و مبارزه جدی کند. اگر طرف گفتگوهای صلح پاکستان است، باید هر دو حکومت مبارزه مشترک در برابر این گروه کنند. برای همه و دنیا روشن است که این گروه از سوی پاکستان تمویل و حمایت می شود.
شدت ناامنی ها همزمان با تلاش ها برای انجام گفتگوهای صلح، نمایندگان شورای ولایتی را نیز از امنیت جانشان نگران ساخته است. آنان می گویند در بسیاری از ولایات کشور از سوی مخالفان مصالح دولت تهدید می شوند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید خط قرمزشان را در انجام گفتگوهای صلح روشن سازند. در غیر آن به باور این کارشناسان سخنان زد و نقیض آنان سبب بی‌باوری مردم شده و مخالفان مصالح دولت از این اوضاع بهره گیری می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:47 دقیقه شام است. به نشر گزارش های خبری ادامه می دهیم. محکمه ابتدای کابل می گوید برخی از مسئولان امنیتی در ارتباط به دوسیه قتل فرخنده باید به این محکمه حاضر شده و دلایلشان را ارائه کنند. رئیس این محکمه امروز در نخستین جلسه علنی متهمین قضیه قتل فرخنده در کابل پس از شنیدن اظهارات برخی منصوبین آمریت حوزه دوم امنیتی شهر کابل این فیصله را اعلام کرد. در این میان اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده می گویند هنوز هم برخی از متهمین اصلی این قضیه دستگیر نشدند و به نظر می رسد که این قضیه سازمان یافته بوده است. فریبا واحدی جریان این محکمه را از نزدیک تعقیب نموده و در مورد گزارش را تهیه کرده است.
محکمه ابتدایی کابل فیصله کرد که در دومین روز محکمه متهمین قتل فرخنده مسئولان امنیتی کابل حاضر شده و در مورد این دوسیه وضاحت بدهند. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز شنبه در جلسه علنی محکمه متهمین قتل فرخنده گفت در دوسیه قتل فرخنده موارد وجود دارد که باید رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، قمندان امنیتی کابل و برخی مسئولان امنیتی دیگر با آن پاسخ بدهند.
شخص فرماندهان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل، مدیر مخابره قماندانی امنی ولایت کابل، معاون امنیتی قماندانی امنی ولایت کابل، رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله، نوکریوال مخابره حوزه دوم، نوکریوال مخابره قماندانی امنیه ولایت کابل. صبح ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند.
آقای مجددی همچنان بر لوی سارنوالی دستور داد تا آمر کشف حوزه دوم امنیتی شهر کابل را بازداشت و از وی در مورد این دوسیه تحقیق کند. در نخستین جلسه علنی محکمه ابتدایه به روز شنبه 49 تن از متهمین قتل فرخنده در محکمه حضور یافتند و سارنوال معذر صورت دعوای 10 تن آنان را بیان کرد. در میان این متهمین 19 تن از موظفین امنیتی نیز به دلیل غفلت وظیفوی شامل هستند. در این حال اعضای کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده میگویند که هنوز هم شماره از متهمین اصلی قتل فرخنده گرفتار نشدند. فوزیه کوفی عضو این کمیسیون:
متاسفانه هنوز هم چند تنی که متهمین اصلی هستند اونا دستگیر نشدند. در کل تحلیل ما این است که این قضیه ذهنیت پلیس و مسئولین امنیتی همونطور بوده که این حقش بوده که کشته میشدن، به می خاطر بوده که متاسفانه اقدام به موقع و جدی در نجات خانم فرخنده صورت نگرفت.
اعضای کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده همچنان گفتند به نظر می رسد که قتل وی به گونه ناگهانی صورت نگرفته، بلکه از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است. فرخنده 27 ساله بیش از 40 روز پیش به اتهام دروغین سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین در کابل به قتل رسید و جسدش را آتش زدند. هرچند تا حالا معلوم نیست که چی تعداد از افراد متهم در قتل فرخنده مجرم شناخته خواهند شد، اما خانواده وی، مردم عام و اعضای جامعه مدنی همواره تاکید کردند که در قضیه قتل فرخنده باید عدالت تامین شود.
در مورد چگونگی برگزاری نخستین جلسه علنی متهمین قتل فرخنده شنیدید. حالا هم فریبا واحدی با سید خالد سادات، یک وکیل مدافع، گفتگوی را انجام داده و ابتدا از او پرسیده که جریان اولین جلسه این محکمه را چگونه ارزیابی می کند.
در کل اگر بگویم قضیه قتل فرخنده خصوصا همون جلسه علنی به طور قانونی بوده، به متهمین قتل اساسی اتباع داده می شد و از حقوق مستفید بود که از خود دفاع کنه و حتی چیزایی میگفتن. همچنان از سرنوال که دعوی قمه شدن و سرداره که قمه میکردن در چوکات قانونی، در خود چارچوب یک قانونی بودن، یک چیز قانونی بودن. ما وقتی که اعضای کمیسیون حقیقت یافت یا کمیسیون حقیقت یافت که برای خود یعنی قضیه فرخنده اونا استخدام شده بودن و دو تن از اعضای ولسی دیگه، اونا یک کمی تشویش داشتن و برای مردم افغانستان، برای خود ما تشویش هم عمیق بودن. و این بودن که اونا گفتن که عاملین اصلی و طرفین اصلی قضیه تا بالا دستگیر نشده و حتی اونا از نمایه را اونا یاد کردن و یاد کردن که تا به حال در صورت های سرنوال و جای نداشتن که برای خود ما و برای حضرین و همچنان برای همه ما شما که میخوایم که عدالت تامین شوه یک چیز سوال برانگیز هستن و یک چیزی هستن که قابل نپذیر هستن.
بله آقای سادات، محکمه ابتدایه فیصله کرد که فردا برخی مقامات امنیتی به این محکمه حاضر شوند و در مورد این دوسیه وضاحت بدهند. به نظر شما این مسئله چقدر میتونه این قضیه را کمک کنه؟
بین امنیتی 5 نفر که اونا نامشان یادت کرد و یک نفرم برشان امر دادن، حکم دادن که او باید تعقیب شده و توقیف شده و او باید احضار شده. خب صبح که منصوبین امنیتی میره و مقامات امنیتی میره، بدون شک در تکمیل شده قضیه رول مهمی را بازی میکنه و قضیه را تکمیل میکنه.
شما خود جریان محکمه را مشاهده کردین، اظهارات متهمین، اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب و سارنوال مذف شنیدین. چقدر میتونه این موارد به قضیه رنگ جدید بده؟
متهمین حق داشتن و از حقوق خودشان استفاده کردن. اونا در بعضشان اقرار کردن و بعضشان هستن که اتهاماتی که در قبل ما وارد شدن هیچ حقیقت نداره و هیچ اثر نداره و حتی متهمینی که 2-3 نفر گفتن که ما لطکوب شدیم، مرا شکنجه کردن و به زور از پیش ما تحقیق گرفتن. حتی یک متهم گفتن که وزارتی که سرنوار نوشته کردن و او از دوان ما نوشته کردن. از اینا اگر همچون چیز وجود داشته باشه و همچون شکنجه وجود داشته باشه و صورت داشته باشه، کار کاملا غیر قانونی.
سید خالد سادات یکی از وکیلان مدافع بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی،
صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر و بنیانگذار شبکه القاعده 4 سال می گذارد. اسامه بن لادن در 2 می 2011 میلادی در ابتاباد پاکستان در یک عملیات نیروهای آمریکایی کشته شد. اما اینکه بدون حضور اسامه وضعیت این گروه چگونه است، وزارت امور داخلی افغانستان می گوید القاعده مانند قبل نیرومند نیست، اما شماری از اعضای این گروه در منطقه فعالیت دارند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان نیز القاعده را نسبت به قبل ضعیفتر خوانده می گویند در حال حاضر این گروه یک تهدید جدی به افغانستان نیست. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
گفته می شود که پس از کشته شدن اسامه بن لادن، فعالیت شبکه القاعده نسبت به قبل تضعیف شده است. اسامه بن لادن 4 سال قبل از امروز در ابتاباد پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی در یک عملیات کشته شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید شبکه القاعده در حال حاضر آنقدر قوی نیست، اما شماری از اعضای آن هنوز هم در منطقه فعالیت دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت
وقت رهبری یک گروه از بین میره، گروه تضعیف میشه و القاعده هم باعث یک شبکه خطرناک تروریستی شکست خورده و از بین رفته و با اون قدرتی که پیش از 2011 بود طبعا نالمش، اما ولقات کوچک از این گروه هنوز هم متاسفانه در منطقه فعالیت داره.
این که در حال حاضر فعالیت شبکه القاعده در افغانستان چگونه است، خواستیم نظر ریاست امنیتی ملی را داشته باشیم، اما آنان از دادن معلومات در این مورد خودداری کردند. در این حال نادرخان کتوازه، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، به این نظر است که القاعده تضعیف شده و در حال حاضر یک تعداد از اعضای آن با گروه داعش یا دولت اسلامی پیوسته‌اند. وی میگوید به نظر من گروه القاعده در حال حاضر آن زور، قوت و اعتبار قبلی را ندارد. جای القاعده را اکنون داعش گرفته و از هر جنایی که قبلا القاعده حمایت میشد اکنون گروه داعش می شود. شبکه القاعده تشکیل بین‌المللی نظامی و بنیادگرایی اسلام است که در دوران جنگ شوروی توسط اسامه بن لادن در شهر پشاور پاکستان تأسیس شد. در رژیم طالبان فعالیت این گروه در افغانستان افزایش یافت و بعد از آن هم با فعالیت‌های مسلحانه ادامه پیدا کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند در نتیجه عملیات نظامی 150 تروریست در زون شمال کشته شدند. در این حال مسئولان وزارت دفاع کشور از کشته شدن و مجروح شدن صدها تن از مخالفین مسلح دولت در این زون خبر میدند. شرح بیشتر را از مجیب الرحمن حبیب زید بشنوید.
وزارت دفاع از کشته و مجروح شدن بیش از 250 مخالف مسلح دولت در عملیات نظامی حوزه شمال افغانستان خبر می‌دهد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان، گفته است که در عملیات نظامی که در زون شمال علیه مخالفین مسلح دولت از یک هفته به این سو آغاز شده است، تا اکنون در بدخشان و کندوز بیش از 150 تن مخالف مسلح دولت کشته و 100 تن دیگران مجروح گردیدند. آقای مراد گفته که در تداوم عملیات نظامی علیه تروریستان منطقوی در حوزه شمال افغانستان 7 نیروی امنیتی کشور نیز کشته و 5 تن مجروح شدند. وی گفت که 4 تن از نیروهای امنیتی در کندوز و 3 تن دیگر در بدخشان در جریان عملیات نظامی کشته شدند. اما با گفته وی که در این میان به افراد ملکی هیچ نوع تلفات جانی و خسارات مالی وارد نشده است. جنرال مرادعلی مراد که در نشست معرفی تورن جنرال حمیدالله حمید، قمندان جدید قول اردوی 209 شاهین صحبت می‌کرد، با مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی کشور، خاصتا اردوی ملی، یگانه هدفشان حفظ جان و امنیت مردم عام است.
عملیات در شمال شرق کشور شما بسیار موفقانه از طرف قوای هوایی و قوای زمینی شما با پیش میره. هنوز عملیات پایان نیافته. ما برای مردم افغانستان تعهد کردیم که مردم افغانستان یا جان میخیم یا شما را از نگرانی هایی که خانه به خانه میلرزین و میترسین و فکر میکنین شما را نجات میدیم.
به گفته مراد که شماری زیاد از جنگجویان چچنی، پاکستانی، ازبکستانی و تاجیک ها شامل صفوف مخالفین بوده و در حال نبرد با نیروهای امنیتی افغان هستند. معاون لوی دریستیز وزارت دفاع کشور همچنان گفت که داعش در بدخشان عملا فعال بوده و جنگجویان آنان در حال تبادله آتش با نیروهای امنیتی افغان در این ولایت هستند. آقای مراد افزود در میان افرادی که در جریان عملیات نظامی در زون شمال کشور و در ولایات کندوز و بدخشان کشته شدند، تعداد جنگجویان خارجی نیز دیده شده است.
بدخشان تکرار شده، در بین کشته شده ها و اسرای جنگی خارجی ها موجود هستند که اونا کاملا اعتراف کرده که ما وابسته به گروه داعش هستیم.
مجیب الرحمن حبیب زای از ولایت بلخ گزارش می داد. شنونده های عزیز، صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف می گوید که کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. یونسف خبر داده است که این کودکان آسیب دیده در مرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و سایر بیماری های موسمی روبروند. جزئیات بیشتر این مطلب را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید.